ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم قدر منوریدون کو او خپل همکار سلطان محمد سرور څخه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ خبرونه او یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د ځینو مهمو مسایلو په اړه په اصولو کې موافقه شوې ده. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکي دي. د بلخ ولایت چارواکي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری بیا خپل فعالیت پیل کړي. او متحد ایالاتو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه: د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکي دي. پاتریک شناهن دا څرګندونې پرون دوشنبه په پنټاګون کې خبریالانو ته وکړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو ویلي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله وخت غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي چې یاماماتو د خبرې پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړې. یوناما همداراز ویلي دا اداره پرون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو کوربه و چې په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغو ته د قطر د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د طالبانو استازو شپږ ورځې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری بیا خپل فعالیت پیل کړي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هڅې به له ډیپلوماتیکو لارو ترسره شي.
از مجرای دیپلماتیک گفتگوها جریان داره که این کنسولگری فعالیت خود آغاز کنه تا مشکلات شهروندان شمال افغانستان که عمدتا مریضا هستند خدماتشان شروع شود.
په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری د هیواد د شمال زون 9 ولایتونو ته د ویزې خدمات برابروي. لدې مخکې په مزار شریف کې د پاکستان جنرال قنصل سرفراز احمد ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د امنیتي ګواښونو له کبله د دې ډیپلوماتیک بنسټ فعالیت بند شوی دی. د بلخ امنیت قمانداني ادعا کوي چې د یک شمې په ورځ یوه میرمن چې غوښتل یې له یوه لاسي بند سره د ویزې د اخیستو په پلمه د پاکستان قنصلګری ته ننوځي نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو له حل سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کډوالۍ د تخصصي مدیریت د سمپوزیم د پای په مراسمو کې وکړې. د ارګ اعلامیه چې پرون ماښام خپره شوه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د کډوالو ستونزه په یوه وزارت او اداره نه هوارېږي، بلکې د دې ستونزې پر عواملو او حل لارو باید اساسي فکر وشي. ښاغلي غنی ویلي چې افغانستان د بهرنیو په مرستو نه، بلکې د افغانانو د بشري او فزیکي پانګې په کارولو سره هوساینې ته رسیدای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. جکپوري امریکایي چارواکي وایي چې راتلونکې میاشت په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کنفرانس په د ایران ضد اجنډا ونه لري. د امریکا او پولند چارواکو ویلي د منځني ختیځ د سولې او ثبات په اړه د وزیرانو په کچه په دې غونډه کې چې د فبروري په 14 او 14 جوړیږي، د سوریې او یمن د وضعیت، د توغندیو د پراختیا د مخنیوي، د تروریزم او د تروریزم غیرقانوني تمویل او همداراز د سایبر
کاري امنیت په اړه بحثونه په پام کې دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتسوویتس هم پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل:
The subject is much broader than only Iran. We will discuss
The غونډې موضوع به له ایران نه ها خووي. موږ به په مجموع کې د منځني ختیځ پر ستونزو او اندېښنو بحث وکړو. البته ایران به یې مهمه برخه وي. د دې کنفرانس د بریا تر ټولو مهمه برخه د سیمې د عربي هیوادونو د وزیرانو ګډون دی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي و چې ایران دې غونډې ته نه دی بلل شوی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې غونډه کې د ایران او اسرایلو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي او روسیې په دې غونډه کې ګډون رد کړی دی. متحده ایالاتو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنګټن او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده چې د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرودونکی ده او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول شوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډی وی اس ای سره معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمېر ډیپلوماتانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه یې غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. د دې اونۍ په ګڼه کې د پښتونخوا د کوزې پښتونخوا له نامتو لیکوال څېړونکي ډاکټر فضل الرحیم مروت سره د لارو بر پښتنو د فرهنګي اړیکو او تماسونو پر اهمیت خبرې کوو.
د اړیکو زیاتولو لپاره په کار دا دی چې که موږ ملي اتلان دي، شریک ملي اتلان، په هغه باره کې که سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ورزو د لنډې خبری برخه مطالبه ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه په اصولو کې موافقه شوې ده. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تفصیل یې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی، خو د ده په خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي، ډېر کارونه دي چې باید ترسره سي. په کابل کې د امریکا سفارت یوه اعلامیه خپره کړې چې وایي ښاغلي خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوي فرصت څخه د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. تر دې اعلامیې څو ساعته وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي خلیلزاد له قوله راپور ورکړ چې امریکا او طالبانو د سولې د توافق پر چوکاټ موافقه کړې ده. په خبر پاڼه کې د دې چوکاټ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلي خلیلزاد خبریالانو ته وویل چې طالبان هڅولي څو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د د په وینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غني هم د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي، خو آیا طالبان به دا هڅونې او غوښتنې جدي وګڼي؟ د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد له امریکا متحده ایالاتو څخه په اړه داسې وایي: دوی وایي دا چې طالبانو ویلي چې مرګ چې پلاوی یې د سلا مشورې لپاره نیولی امکان لري کوټې ته یې واستوي او له خپلو مشرانو سره اړیکې ونیسي او یا هم د طالبانو مرګ چې پلاوي ته د ملا برادر راتګ. د دې ښکارندوی کوي چې طالبان دې ته متوجه سوي چې نسي کولی د نورو افغانانو سره د خبرو په اړه یو پرېکنده دریځ ونیسي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دغه ډله د افغانستان حکومت یو لاسپوڅی هیواد ګڼي. د طالبانو استازو شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته افغانستان ته ولاړ او د دوحې د بحثونو جزئیات یې له افغان مشرانو سره شریک کړل. نوموړي هڅه وکړه چې د دغو خبرو په اړه ځینو اندېښنو ته ځواب ووایي. خلیلزاد زیاته کړه یو ناسم روایت شته چې ګواکې افغانان د سولې په خبرو کې شامل نه دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه هم لیکلی چې هیڅوک د سولې پر ډیپلوماسۍ انحصار نه لري او ټوله په دې کې برخه لرلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه له طالبانو سره بحث نه دی کړی. خلیلزاد د خبرو په یوه برخه کې وویل چې عمده اندېښنه یې په افغانستان کې ناامنۍ او بې ثباتي ده او د افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یوه هر اړخیز توافق ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه چې باید د خبرو بهیر بشپړ کړي ځکه نسي کولی وضعیت بې ثباته پرېږدي.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه له آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو او سم صفی الله ستانگزی ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په اصول کې د سولې د تړون په اساساتو موافقه وکړه. دا خبره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورسپانې ته کړی ده. د ورسپانې د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په زیاتو جزئیاتو موافقه شوې. په دوام کې دا هم لولو چې امریکایي چارواکو بیا ویلي د داسې کومو جزئیاتو په اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلی خلیلزاد د قطر په دوحه کې له طالبانو سره له شپږورځنیو خبرو وروسته کابل تسنون شوه. یو بل مهمه خبره چې د نیویارک ټایمز په مقاله کې پر تمرکز شوې ده چې په خبرو کې د یو خیل چارواکي په خبره امریکا هغه وخت له افغانستان د خپل فوجانو لوټلو سره موافقه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ورګټ شي او دا چې د یو دوامدار اوربند په ټینګښت سلا وکړي. تایم مجلې هم لیکلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل خلکو ته داډ ورکړ چې له طالبانو سره د سولې په نوم به په حقونو معامله ونه شي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر شپږورځنیو خبرو وروسته وکړه چې ویل کېږي د پاموړ پر مختګونه پکې شوي. تایم لیکلی کاغلی غنی دوشنبه دا وینا وروسته له هغه وکړه چې زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ته ویلي امریکایان او طالبان د سولې د اوتړون په اساساتو جوړ راغلل. د تایم په لیکنه د اوربند او افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په بدل کې دا تړون له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواروي. خو د تایم مجلې په لیکنه ولسمشر غنی په خپل وینا کې هڅه وکړه چې افغانان ډاډمن کړي چې د کابل له خبرولو او په مذاکراتو کې له ښکېلتیا پرته به هیڅ کوم تړون ونه شي. تایم مجلې وړاندې د یو افغان کارپو وحید مجده خبرې هم راخیستې چې باوري ده خلیلزاد او طالبانو دواړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د اوربند په یو تړون موافقه کړې خو هیڅ لوری اوس وخت دې ته آماده نه دی چې په دې اړه څه ووایي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي طالبان څه ډول سوله کوي. دوی وایي چې موږ سوله کوو خو سوله نه کوي بلکې په قصدي ډول ملکی وګړي وژني. نقیب الله ځواک له هلمند څخه لیکي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري روانې دي. موږ ورته خوشبینه یو او ډاډه یو چې هیواد ته سوله راځي. احسان الله له کندهار لیکي، موږ باید سوله وکړو. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې غونډه بله غونډه به کله جوړیږي؟ او د طالبانو خو د افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې، نو دا به څنګه شي؟ عبدالوکیل د زابل ولایت تخه کې افغان ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان دا سوله د افغانستان په سوله هیڅ خوشاله نه ده، نو هیله ده چې افغانان په دې برخه کې په خپل سره کینی او سوله وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا د په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د رادیوی مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
په غزینو کې چشته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې.
په هنر جاج کې له ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي یووالي غږېدلې یو.
او سوچ ته تاسو کومه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکې په خپل تنې کې سړي نور هم زیات شي، دې پاره موږ ته داسې پکار دی.
په فنکار برخه کې له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعري غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه یعذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي.
په زرپانه کې به لنډ کې سات تقاعد واوري.
په کوڅه کې ایوي خو بلې خواسترګي وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک ناری کړي، هی یا هو ګرز په یو گزار دی پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن ځند وروسته یو ځل بیا پیل شوه. دا مجله د رواني لمریزي پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې وه چې لومړنی مسؤول مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله وه چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولن پوهنې او یو شمېر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیوار او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولې. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې، نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤول مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخی نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګما مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګما چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقي وایي چې یاده مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له سلویح کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هیواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هیواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خپرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمېر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسي جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمېر لرغوني آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډېر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړۍ د مخه خبرېدونکې 15 ورځنۍ جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې وه او په فارسي ژبه خبرېدله، ډاکټر داوود جنبش د سراج الاخبار د لومړي کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړې ده. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي رادیو د مشال سانګي خبريال باز محمد عابد لږ باړن او څو نور لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزي په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دري ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړې ده. کېدای شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې یو سلوشپګوي ګڼې چې هر ګڼې په اوسط ډول شپاړس مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا له دې و چې لیوی خوانه اصلي دری غنې ټولې یو ځایي اسانه نه موندل کیږي. پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې چاته نه ورکول کیږي. بلدا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو لدې عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا ده.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت په څه کې دی؟ یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشی او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوی چې په تاریخي لحاظ لري ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځان وپوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه وړي.
لیکوال او کرکتونکی عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو ښېګڼو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یوه پاڼه چې په خپله په فارسي ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو دپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو دپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو دپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. ماهیت دا دې ټول مهم دی. سراج الاخبار زمانه د مشروعیت زمانه ده او نن ورځ سره ډیر اړخ لګي دوه ټوله د پام سره زیات فکر کوم چې دغه هڅه یو ډیره مهمه او د ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دې روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتون کې اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړي کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي
دغه لویه هڅه بېلابېل لاسته راوړنې لري. یوه بیدایي چې مونږه د هغه زمان د مترقي افکارو نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې و د هغه مسایلو نه خبرېږو، او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې دپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې منګه څومره سولې ژوند لار او وسنګه کولای شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سولې ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي. دا چې تر دې دمه یې څومره غني پلورلي د دغه ټولنې مسول نجیب مومند راته وایي.
سراج الاخبار موږ په زر ټوک ټوټل چاپ کړو او تر اوسه پورې موږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لګلې دي. تر دې دمه پورې 400 ټوکا پلور شوې دي، خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي.
ښاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترڅ کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې غني پښتو ته ژباړلې او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کې لیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنز فرهنګي والی را منځ کو.
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب در کما د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې پاتہ پدا مو کرا کړ چې پدې مطالبه باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړی نور هم زیات شي، دې پاره موږ تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مینس کې په دې نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې، د ګلوبلایزیشن په دورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شیونه چې ایجاد شول، ټیکنالوژي، آی ټی شوا، انفارمیشن ټیکنالوژي، دغه دومره پرمختګ وکړو چې که سړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کت ته نور نږدې کت د زړونو نږدې کت چې کوم شي ته ویلی شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري، انسانیت او د انسان په سترګه کتلو دپاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یوویشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګه په دغه ملوکو چې اول منګه خپل کریکلم بدل کو، اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجی د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تمن خلک غیر نصابی ایکټیویټیز وای، زه په نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکلم دی اصل کې. مطلب ما ناسته پاستا، ما غږېدا، ما خبرې، ما مباحثې، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکلم. اوس دې دپاره پکار دا دی چې دوړو کم مثال منګه وګورو په پاکستان افغانستان کې پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې چې دې اړیکو زیاتولو لپاره په کار دادی چې منګه د کمنګه ملي اتلان دي او کمنګه شریک ملي اتلان پاغه بارے کې کا سیمینارونه هم جوړ شي او ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه سمره ادیبان شاعران نور پو خلق کمن کې سنجدانان هم وی چې راغوشي. دغه نه علاوه زمونږه آرکیالوجی دی, زمونږه ایون آرشیف دی. آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي, ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته په پاکستان آرشیف کې, په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه دلته نشته دي. چې په کار تا دی چې مونږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او کې انفرادي په سطح وي او که ادارو په سطح باندې هم وي چې دا مونږ وکړو. دا یوه دومره خبره ده دی چې مونږ خپلو پوهنتونونو کې, خپلو ښوونځیو کې, خپلو پوهنځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمی دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کوم هغه دي چې تا لږ سخت نه کړو او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کوم هغه سره کړی دی. سارک هغه کې کا مطلب د په هند کې سبق وایې لا په بل ځای کې چې کومې پیسې اخلي له بل ملکوال نه هغه له سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغې نه هغه پیسې نه اخلي, هغه پیسې کمې دي. او دې دپاره زه دا وایم چې که مونږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه فیسونه کمبوته راولي هلته سبق وایي دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی هغه که د ادب وال دی, که هغه د بل شي وال دی, که هغه د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه دې سره شیونه په مخ ځي. ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو, لا یو انجینیر دی, ابا یو کتاب به هغه ما خیال کې کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی لا یې ترجمه یې ویلی وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه هغه ځمکه سره تړلی, ځمکې سره تړلی تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي. لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی, بل سړی د غره سړی دی. غره سړی بل شانته تجربه وي, سمې سړی بل شانته تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي. به یې سره یو نوی فن هغه مخترا شي, یو نوی هنر نوی فن مخترا شي.
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دیوالی د فکری مکتب دیوالی خبر وکړه, څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې هم داشته چې د دغه خوا پښتانه مور پسې روان شي, اخوام روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځيږي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر اسانه لارې شته. اسانه لارې هغه دي چې اول خو ما ته ویل چې زمونږ ملي اتلان دی. اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده. دومره ورثه زمونږ کامی ده. کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده. وینې رشته هم ته نشي پاتولی. اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب ده که تاغه تار ولګوې, که هغه ته ته کرښې نوم ورکې, که هغه ته ته سرحد نوم ورکې, که هغه باندې ته دروازه ولګوې, هغه ته بابې دوستي نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی, ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی. ځکه چې ما تا ته وویل چې نور دا دروازې بندې کا, ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږه مشترکات چې کوم دي, مونږ به خپله دوستي مشترکاتو کې لټوو, مونږ به په خپله دوستي خپله فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کم کې سړی دښمنی پیدا کیږي.
همدل ته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتیا خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي، خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پریکون راشي او پریکون په دا نه وي شعوري نه وي، هغه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي، کله یو ځای کله بل ځای، کله چېرته په سبهانه په یو بهانه په بله بهانه لاره بند شي، کله په سب بندیز ولګیږي. چې که مونږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي، ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې، د لوی افغانستان په توګه باندې مونږ ته نقصان رسېدلی دی. د افغان کام په حساب سره مونږ ته نقصان رسېدلی دی، خو مونږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلې دي. ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځ ته راغلل، زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري، یغه کې هغه نوي شیونه منستراله ژبې منستراله چې لکه کمې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر وکتن لار، لکه انګلیسي لا اردو، اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسي کې تا خیال کړی، انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس. او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي، هغه د پښتو ادب او پښتو شاعری ته ورسېدله. پښتو نوی شاعری، پښتو نوی ادب، هغه د انقلاب په چوکاټ کې، د زی د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن، لکه د اردو ادب سره نږدېواله، انګریزي ادب سره نږدېواله، فرانسوي ادب سره نږدېواله.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیکيږي، شاعري کېږي، په کوزه کې پښتونخوا کېږي، د دوو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره اغیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره دا ده د باړه گلی کې چې کوم ورکشاپ شوی و یغه کې هغه پښتو خط باندې خبره وشوه، هغه نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کوم دي کنه مشترکات ټیک ته یو نیم کس په داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کس په هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. مونږه په نړۍ سره ودرېدل غواړو، یبن مونږه نور هم کوشش کوو او مونږ به هغه ټول خنډونه ماتو، مونږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم مونږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دی چې مونږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نشت، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام یو کانټیننټل یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر داسې شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناست یې، زه دلته ناست یې، ته کابل کې ناست یې، زه پېښور کې ناست یې، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی. او دا فکری تړون چې کوم دی کنه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودره ولارې ترته وښودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې مونږ سیمینارونه ورکشاپونه مونږ یو بل راغواړو مباحثو ته او مونږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه په زبا یو ټکی بل ورته استعمال کړه دغه نه پرته مونږ یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، مونږ یو ملي ګټه په نظر کې وساتو او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسمل خپل پنځه شپږ ځای مینو خو موږ ته یې ویل چې عاشقي د خدای عذاب دی. مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار.
بسم الله صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه نه راځي، علت یې څه ده؟
ولنه زه خود سی وایم چې کدا سی شاعری مې په خپل نسبت ډیر سوي، خو هغه شعر نه پوهیږم چا ویلای. موږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخری و بس نه د نخرګر او د نقادانو له ډاره هم نسخ خپرولی، او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زښته ډیر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم. زه د ډیر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډیر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چیرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چیرې داسې شعر دي ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلوي مې لګولي د سفیان سره مې مخته کړې، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې دده شعر ونه وایي، نو بعد یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه دما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده دما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حاوي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي، هغه دې وګوري. او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پلوان شریکم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهور شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهور شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حاوي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه بر دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده، لکه بېدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال ده، استعاري دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توښه ده دی با، دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا شعر نه ده. زما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو زما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
و ده په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه، چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یوه رادیو کې یوه خپرونه وکړه، یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مې اوس هم ماته راپدغه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه، کیسې نه لیکمه، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یوه قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار، ما سي د دې فرخندي مرکو په وجلو او نه وجلو کې د خګر او صبت کار او غنا یادونه، خو ما سي حالات ته وکړل، دا وطن د سي وطن د سي دلته سوق د چا ملات ستړل کیږي، هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خو دل کیږي، په غیر باندې سره شکی یو کسي مظلومې په اختیار شهید دی، هغه پکته نه سوق نه کوي. او یو بل کسي هغه مثلا ګرام هم یو واقعي شهید هم نه او خلک دغه نشهید جوړی خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نن په کې کو د پتنګ د محبت دا سه وټو ک په ټولنه کې کیږي. دا فرخندر وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویلې دلته چې پچا د شهید نوم کېګ د پیو جاړي شک را تا پیدا شي هسې نه چې دا هم غالبي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې شلو د زمینی خبره لکه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیسته د ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو د کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهیږمه چې ښکلي کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نهسته دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نهسته هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مثلا چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دانه یې ښه شعر وایي. نو د دې دپاره نه قاعده سته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر سم شعر د ما وکړه په دې موضوع کښې چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پېغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. و رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصري پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا و دې همداسې ملایان په کې انا سوخ شعرونه وایي.
یو بل بیت مو هم و بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کښې همدغه مطلب چې پروت د پروت د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کښې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په یې مخې خو دې هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګل راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډې کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپاڼه تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، ویې خوځاوه، خالی و. په دالان کې هندارې ته ودرید. کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنګ ښکاره شول. د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ، پردې یې کشوې، د کور ور یې کلک پورې کړ، څو ګامه یې واخیستل، بیرته ور وګرځېد. ور یې ټېله کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تېره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته، شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه ور شاته ودرید. د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سهلنه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخی دا زما د تقاوت پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني، د اقتدار لپاره هلې ځلې، د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه، د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې، ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځان سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یو قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلي دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره یو شپېته کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی. او بلاخره د شپږت یا کالو په عمر له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرځي ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکې خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنګیالیو سره یو ځای جنګیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنګیالی څوک دی. دا چې د 22م سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
سرغار پدا سرمخ کئ سیور تسقلی دو شاهینا د غرزال تستان شمل خړ کربوړې پر ډبره چک چک کیږي په هوا کې تو دی وینو وګم خپور دی لا په دخته کې شنګا د تروخی گرن سرتیری د پارتیانو ملټه پیان اردوان لا د زرینې پلټون دی نقاب پوخ سپور لا گرد تر پیل تاویگی اردوان پر نقاب پوخ سپور خخمیگی خپل شاهی پیل راتاو کر پر ناچا پا پیل درن پخرا کزا پر سپین آس کرا آس پملا مات شو سپور تیرا گزار شو نقاب پوخ جنگیالی ولوید بخواب پلویدو که یه ده مخ نقاب شده ول ول ووتی لخور تور زنده یو ناچا پا دی زرین مخ کارا شد نکه کلی دی سین بطه تکس بیند دیر تا چوس دراولا شو زرین اردوان لحیران تیا گوتا پر غاق هغا چوکی چه گفتب اسمانی خدای ورکړې و پر ځمکه را پرېوتې ملکې د تورې لاس ته یې لاس کې ټینګ کړ یو پارتي سپور آس د دې خوا ته راهی کړ ملکې په یو ګزار نه اثر پرېوت اردوان په مکرجنه خندا مسک شو شاهي پیل یې ورو ورو وړاندې را رهي کړ اوګزریات له څو پارتیانو سره ښکېل یو ناڅاپه یې زرینې ته پام شو په جګړه جګړه یې ځان ورته نږدې کړ یوه بله ډله راغله د پارتیانو دې شخولو له سرداره ګرد راتاو شول اوګزریات یې بیا په جنګ باندې اخته کړ شاهي پیل را نږدې کېږي ملکې ته د زرینې ساکي وینه په غورځن ده ما ساګي ته سکه لور دتای میریس ملکه په ویر هېڅ نه ده خبر مخامخ د اردوان پیل ته ولاړ پډیر خخم اشکانی پاچا ته جوړېږي پیل نګر چاپیر تورزن د پارتیانو نیزوالو کھړی کھړی خپل پاچا د ساکانو له تورزنو نه یې ساتي اوګزریاس د لښکر منځ کې راچمتی یو ناڅاپه کړی ماته شوه له شانه څو سپاره پارتیان را پرېوتل پر ځمکه د پیل شاته پر سمن کک را ښکاره شو سور په وینو له لوی پورس سره را هسک شو اردوان لا په مکاره خندا مسک دی مخامخې پر زرینې سترګې خښې پیل روان دی د پاچا په لاس کې توره د زرینې لاس کې هم توره ځلیږي یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو ګزار د پیل په خکړه ماته پیل رانګوښي د پاچا ډولۍ کږه شوه بل ګزار د پیل پر بله پښه راغی زنګون د ماتېدلو یې خرپا شو پیل د غره په څېر راونه پر ځمکه د پاچا ساتون کې لرې شول په ځغاست اردوان ښکته پر ځمکه رانسکو سمن وشیشنی پر دوه پښو راهسک شو ککې ګرز سره ترمیم اسمان لوړ کړ وړاندې راغی ملکې سره آرام شو کک له آسه لږ پوک شو خپل جانان ته
یو ناڅاپ یې نری لانا لاس تاو کړ، زرینه یې چست پورته کړه سمن ته، ملکی تر خپل جانانه لاس چاپېر کړ. سمن بیا هسک شو پر دوو پښو باندې، له میدانه د وتلو لاره ګوري، لوړ بیرغ د اشکار اوگزریات شو مخامخ زخمی پاچا تا، اردوان ده سالار سترگو تا چی زیر شو، لحیبت لرزه پر بدن راغی، ده پیش خلو سردار ودارید پاچا تا، چی جونده استلال راروان تا، خونا چاپ اردوان توری تلاس کر، اوگزریات سی سرسری بمت تپی کر، ده پیش خلو سردار تور پیرا تاو کر، دلخ کر، سر ورغخت هیاهو لبری من اخکر وود اساکان بیرخ پرت شد ریران اشکانیان و که گزار توری پرزمکا جگره ود ریدا سر تیری پغوغاش ول بساکی سوب خوخیت پها هاش
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو